السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې، یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. دا خبرونه په مهمو خبرونو پیلوو. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د عاشورا په ورځو کې هغه خونړی بریدونه چې د کابل په شیعه میشتو سیمو کې شوي او مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې اخیستی په کلکه غندلی دي. سفارت په خپله ټویټر پاڼه کې د دغو بریدونو د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ څرګندولو ترڅنګ پر عبادت کوونکو برید د غندنې وړ بللی او ویلي دي چې افغانان باید وکولی شي په سوله کې عبادت وکړي. د کابل په لویدیځ کې چې اکثریت وګړي یې شیعګان دي، د جمعې او شنبې د ورځې په بریدونو کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د طالبانو حکومت وایي چې له کابل ښار ټول سوالګر راټولوي. د هغې خبر پاڼې له مخې چې د طالبانو د رئیس الوزرا د لومړي معاونیت له دفتره خپره شوي، ویل شوي چې په کابل کې ټول سوالګر راټولیږي او د ستونزو پر هواري کار پیلیږي. د خبر پاڼې له مخې هغه سوالګر به چې کس بزده وي ورته د کار زمینه برابره شي او د سوالګرو له سرپرستانو به تعهد اخیستل کیږي چې په راتلونکي کې به سوال نه کوي. دغه راز ویل شوي چې سوالګرو ماشومانو ته به د زده کړو امکانات برابرېږي او هغوی چې په رښتیا هم ډیر غریب دي او کوم کار نشي کولی ورته به معاش ورکول کیږي. د پاکستاني طالبانو درې یو قومندانانو او د پاکستان یو استخباراتي چارواکي پرون دوشنبه تایید کړ چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی جکپوړی مشر عبدالولي چې په عمر خالد خراساني مشهور وو، د خپل درې یو همکارانو سره په افغانستان کې وژل شوی دی. د طالبانو د حکومت ویاند ویلي چې په دې اړه څېړنه کوي. د افغانستان او ایرلند ټیمونه نن د شل ورځې لوبلړۍ لومړۍ سیالۍ کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبه په بلفاست کې کیږي. هغه په دې اړه زیاته کړه
او یاد ټول لوبه ته افغان کرکټ ملي لوبډله پورا چمتووالی نیولی. ان شاء الله چې پایله به ډېره ښه وي او همدا راز طویل شم چې دا لوبه به د کابل پر وخت ماښام 9 بجې پیل شي.
د افغانستان او ایرلند ټیمونه د دغو لوبو په لار کې 15 شل اوره لوبې کوي. د دواړو ټیمونو ترمنځ بل لوبه د پنځشنبه په ورځ ترسره کیږي. او وروسته له هغه چې د اروپای ټولنې یو چارواکي پرون دوشنبه اعلان وکړ چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون د بیا راژوندې کېدو لپاره خبرې پای ته ورسېدې او د یوې موافقې وروستی متن ښکېلو لورو ته وړاندې شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند وویل چې متحده ایالات چمتو دي چې ژر یوه موافقه ترلاسه شي. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغه خبري کې څو تفصيل اوریدل شي. طالبان د ولس لخوا دودیز محدودیتونه د نجونو د خوندزیو خند بولی.
اصل کې لری پرتیسمو کې خلک د نجونو له تعلیم سره نه بلکې د نجونو له وتلو سره خپل کور ته حساسیت لري.
خود همدې لري پرتو سلګو نظر انجونی په خوا خوندزیو تتللې او اوس هم دوی خپل د حق غواړي.
تاسو ولې څنګه حق نه اخیستی دي چې موږ خپل حق غواړو؟ نو موږ هغه مدد کوو.
کابل کې سکل د عاشورا مراسم د جمعتونو او تکه خانو دننه تر سره شول. د نورو راپورونو ترڅنګ به واورئ چې امریکا ویلي د ایران د اټومي تړون په تړاو یوې معاملې ته چمتو ده.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی اوریدونکو که تر پای از موږ ملتیا وکړئ، تاسو په دویمه نیمایي کې د ازادي راډیو درسي ساعت خبرونه اوریدلی شئ. په دې درسي ساعت کې د بیولوژي مضمون تدریسیږي. راځو د سر موضوع ته. د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر ویلي دوی د ځینو دودیزو محدودیتونو له کبله د نجونو ښوونځي بند ساتلی دي. هغه دغه څرګندونې پرون په خوست کې کړي او ویلي دي چې هڅې کوي په دې برخه کې د خلکو قناعت حاصل کړي تر څو د نجونو د زده کړو بهیر بیرته پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې پر طالبانو د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د بیرته پرانیستو لپاره د کورنیو او نړیوالو فشارونه په زیاتېدو دي. تفصیل له نوریاس نورینا.
د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر نورالله منیر پرون دوشنبه په خوست کې خبر اعلان ته وویل چې فرهنګي محدودیتونه او ټولنیز حساسیتونه د دې سبب شوي چې د نجونو د ښوونځیو بیرته پرانستل وځنډیږي.
چې افغانستان اسلامي امارت د نجونو له تعلیم سره کوم مخالفت نه لري او نه په هغې باندې کومه شرعي ملاحظه لري، خو اصل کې افغانستان لري پرتې سیمو کې خلک د نجونو له تعلیم سره نه بلکې د نجونو لوتلو سره لخپل کور څخه حساسیت لري. نو افغانستان اسلامي امارت هغه کوشش کوي چې لخپل ټول ولس سره په دې حق له قناعت حاصل کړي او ان شاء الله دا پروسه به شروع شي.
ښاغلي منیر ونه ویل چې دغه پروسه به کله پیل شي، خو په داسې حال کې چې نوموړی په لرې پرتو سیمو کې د نجونو د زده کړې پر مخ فرهنګي محدودیتونه خنډ بولي. د افغانستان په لویو ښارونو کې هم له نږدې یو کال راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسېدلي، له شپږم ټولګي پورته نجونې له ثانوي زده کړو بې برخې شوي دي. پر دې سربیره دغه راز په تېرو شلو کلونو کې پر ښاري سیمو سربیره د دولت تر کنټرول لاندې ډېرو لرې پرتو سیمو کې د هلکانو تر څنګ میلیونونو نجونو ته د زده کړې امکانات برابر شوي وو. په افغانستان کې دغه وضعیت دوام ډېر نجونې خپل راتلونکي ته ناهیلې کړې دي. یوه هم د ننګرهار اوسیدونکې ښکلا شیرزاده چې ازادي راډیو ته پراستولي پیغام کې دا پوښتنه مطرح کړې چې ولې دوی د زده کړې حق څخه محرومې شوې دي.
تاسو ولې موږ حقونه اخیستي دي؟ تاسو چې تاسو باندې هغه پاڼې د فیسبوک پاڼه ته ډک شوې وای یا نور احساس پخلا څوک غږ پورته کوي، تاسو څنګه ضرورت کوئ؟ دا زموږ حق دی، موږ خپل حق غواړو.
دا یوازې ښکلا نه ده بلکې ډېرو نورو نجونو هم له دې مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته غوښتنې مطرح کړې دي. رحمان الله زکی چې د افغانستان د لرې پکتیکا ولایت اوسیدونکی دی، ازادي راډیو ته پراستولي پیغام کې د طالبانو دغه پریکړه ناسمه بللې او هغه د نجونو او د افغانستان د راتلونکي لپاره یوه تېروتنه بللې ده.
اجازه نه ده ورکړې، په دې باندې موږ ډېر متاثره شو. دغه غلطه پرېکړه ده د افغانستان او د افغانستان د نجونو د راتلونکي په اساس فلم ضرر اجازه ورکړه.
یو شمېر په دې باور دي چې له ښوونځیو د نجونو د منع کېدو د پرېکړې تر شا سیاسي انګېزې پرتې دي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي له جرمني ډېر شپېګل مجلې سره په وروستۍ مرکه کې تور پورې کړی چې په افغانستان کې له زده کړو له شپږم ټولګي پورته د نجونو محرومول د پاکستان په اشاره شوي دي. هغه ویلي دا یوه سیاسي پرېکړه ده او له اسلام سره تړاو نه لري. د ښاغلي کرزي په خبره له زده کړو د نجونو منع کول د افغانستان د لا زیات منځوي کېدو په معنا ده چې دا هېواد ونشي کولی په خپلو پښو ودرېږي. طالبانو د ښاغلي کرزي د دغو وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې ویلي چې د شریعت له مخې به نجونو او ښځو ته د زده کړې او کار ټول حقوق ورکوي.
بل ورته د جرمني یوې معتبرې رسنۍ خبر ورکړی چې طالبانو د هېواد ته د یو شمېر افغانانو د تلو مخه نیولې ده. شپیګل لیکلي په دې کسانو کې د جرمني له حکومت سره کار کوونکي او تر خوا یې هغه افغانان شامل دي چې ژوند ته یې ګواښ پېښ شوی دی. د دې راپور پر بنسټ د طالبانو په دې کار سره جرمني هغه پلان هم نشي عملي کولی چې غوښتلې زیات شمېر افغانان له افغانستانه وباسي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
شپیګل مجلې راپور ورکړی چې طالبانو له افغانستانه د وتو پر مهال د هغو افغانانو مخه نیولې چې غوښتلې جرمني ته ولاړ شي. دا راپور چې پرون د یک شنبه پورې خپور شوی پکې راغلی، په افغانستان کې د جرمني له بیلابیلو ادارو سره د سیمه ییزو کارکوونکو، سیاسي فعالانو او هنرمندانو لپاره د برلین بیړنۍ پلان چې غوښتلې دوی له افغانستان وباسي اوس مهال په ټپه درېدلی دی. شپیګل زیاتوي د جرمني هدف دا و چې د جولای او سپتمبر تر نیمایي پورې 2000 کسان خپل هیواد ته ولېږدوي، خو د جولای په میاشت کې یوازې 1340 افغانان جرمني ته ورسېدل او اوس د دې پلان پوره کېدل له حقیقت لري ښکاري. دا مجله د جرمني د بهرنیو چارو وزارت له قوله لري کې له افغانستان د وتو سرعت د پام وړ کم شوی دی. راپور زیاتوي په دې برخه کې لوی ستونزه دا ده چې طالبان یوازې هغو کسانو ته اجازه ورکوي چې د سفر اسناد ولري. خوشپیګل لیکي د اندېښنې خبره ده چې طالبان په ډېرې سختۍ سره خلکو ته پاسپورټونه ورکوي. د شپیګل پر راپور کې دا هم لیکل شوی چې طالبانو هغه بسونه هم درولي چې لوتورخم هخوا ګوندی پاکستان ته پکې هغه کسان وغوښتل چې غوښتل یې له هغه ځایه جرمني ته ولاړ شي. په جون میاشت کې جرمني او پاکستان سره د یوې هوکړې پر بنسټ په جرمني کې پخوانی افغان کارکونکو ته د دې اجازه ورکول کیږي چې بې له پاسپورټه پاکستان ته داخل شي، څو له هغه ځایه جرمني ته ولېږدول شي. ورسته تر دې چې طالبان د 2021 کال په اگست کې په افغانستان واکمن شول، یو ډیر شمیر افغانان مجبور شول چې خپل وطن پرېږدي. همدا ډول ډیرو بهرنیو هیوادونو د تخلیه پروسې له لارې په زرګونه افغانان چې له دوی سره یې کار کړی و او یا هم ژوند په خطر کې و خپل هیوادونو ته یوړل. له دې شمیر د جرمني د حکومت د معلوماتو له مخې نږدې 1000 افغانان یې جرمني ته وړي دي. تر خو یې نږدې 10000 کسان داسې شته چې په شرایطو برابر دي او باید جرمني ته یوړل شي، خو د ډیرو ستونزو له امله یا په افغانستان یا هم په نورو هیوادونو کې بند پاتې دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه هغو کسانو سره چې سفر مخه یې نیول شوی هم خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. دغه شان د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو مخکې نوموړي ویلي وو دوی به هر هغه چا ته د سفر اجازه ورکړي چې قانوني اسناد ولري.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.8 شپږو مترو اوریدلای شئ.
د پاکستانی طالبانو او د پاکستان د حکومت سرچینو تایید کړی چې د ټي ټي پی یو مهم قومندان چې امریکا یې پر سر 3 ملیون ډالر انعام ټاکلی و په افغانستان کې وژل شوی دی. په کابل کې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې دوی په دې اړه د معلوماتو د راټولولو په حال کې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پاکستانی طالبانو دریو قمندانانو او د پاکستانی و استخباراتي چارواکي پرون دوشنبه تایید کړ چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی جګپوړی مشر عبدالولي چې په عمر خالد خراساني مشهور ل خپل دریو همکارانو سره په افغانستان کې په یو چاودنه کې وژل شو. د رویترز راپور له مخې پاکستانی چارواکو ویلي چې د خراساني وژنه ښایي د سولې پر هغو پتو خبرو یو گزار وي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی او د پاکستان د حکومت ترمنځ په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په منځګړیتوب ترسره شوی دی. خراساني چې له ټي ټي پی جلای د جماعت احرار په نوم ډله جوړه کړې وه، ملګرو ملتونو او متحدو ایالتونو هغه یو ترورستي ډله نوموړې او د ده پر سر واشنگټن 3 ملیونه ډالر انعام ټاکلی و. راپورونه له مخې خراسانی او ملګری د اکشن بی په ورځ افغانستان د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې ظاهرا هغه مهال په یوه ماین چاودنه کې ووژل شول چې په یوه موټر کې سفر کاوه. خو دغو سرچینو د خپل هویت پټ ساتلو په شرط رویترز ته ویلي چې په اوس وخت کې نشي ویلی چې د دغې حملې تر شا د چا لاس دی. د طالبانو یوه بل قمندان احسان الله احسان په یوه ټویټ کې خراسانی مړینه تایید کړې او ویلي دي چې نور هغه د دوی په منځ کې نشته. ټي ټي پی تر اوسه رسما په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو ویلي دي چې په دې اړه به یوه اعلامیه خپره کړي. په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د دغه مشر د وژلو خبرې یوه اونۍ وروسته له هغې ورکول کېږي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژلو اعلان وکړ. د رویترز د راپور له مخې په دې اړه د طالبانو حکومت او د پاکستان پوځ او د دې هېواد بهرنیو چارو وزارت پوښتنې نه دي ځواب کړي، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون ازادي راډیو ته یوازې دومره وویل چې د دغې پیښې په اړه څېړنه کوي. د خراسانی ډلې په پاکستان کې پر پولیسو، پوځیانو او اقلیت شیعه مسلمانانو او مسیحیانو د څو حملو مسؤلیت اخیستی چې په نتیجه کې په سلګونو کسان وژل شوي دي. د رویترز په لیکنه پاکستانی چارواکو ویلي خراسانی چې ویل کېږي یو وخت د پاکستان له حکومت سره د خبرو مخالف و، د ټي ټي پی د هغو مشرانو په ډله کې شامل و چې په دې وروستیو کې کابل ته د پاکستاني عالمانو د ورغلي جرګې له غړو سره د سولې خبرې ترسره کړې وې. د افغان طالبانو په منځګړیتوب د ټي ټي پی او د پاکستان د حکومت ترمنځ د غټکنیو خبرو هدف دا دی چې د دواړو ترمنځ د سولې یو تړون وشي. د دوی ترمنځ له تیرو 2 میاشتو راهیسې اور بند ټینګ دی.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د عاشورا په ورځو کې هغه خونړي بریدونه چې د کابل په شیعه مېشتو سیمو کې شوي او مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یادایش منلی په کلکه غندلی دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د عاشورا مراسم په افغانستان کې ترسره شول، خو د راپورونو له مخې خپل دغه د مراسمو تنظیمونکي ویلي چې مراسم یې پیکاو.
په کابل کې د عاشورا مراسم په داسې حال کې ونمانځل شول چې څو ورځې مخکې په کابل کې د شیعهګانو څو سیمې په نښه شوې چې ګڼ خلک په کمړه او ټپیان شول. په کابل کې میشت شیعه وګړي وایي د نورو کلونو په پرتله سږ کال د عاشورا مراسم متفاوت او تر تکیه خانو پورې محدود شوي وو. د کابل د دشتي برچي اوسیدونکي چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي طالبان د عاشورا له مراسمو سره آشنا نه وو او د دوی لپاره یې د دې ورځې نمانځل سخت کړی وو.
خوب پرتله د عاشورا مراسم متفاوت و. لبه د مرغه طالبان د دې مذهبي مراسمو سره بیخی ناشنا وو. د کابل ټول سړکونه یې تړلی فو. د ښاري مشرو او دوکانونو د خلاصېدو مخه یې هم ونیوله او خلک په تګ راتګ کې له ډیرو ستونزو سره مخ
وو.
خو د کابل د کارتي چار سیمې یو بل اوسېدونکی چې دی هم د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومې واخیستل شي وایي سره له دې چې د شیا میشتو سیمو ټولې لارې تړل شوې وې او په عمومي ځایونو کې د دې ورځې د نمانځنې اجازه ورنه کړل شوه خو بیا هم په تکیه خانو کې دا ورځ د پخوا په څېر ونمانځل شوه.
مردم مثل سالهای گذشته شرکت کرده بودن.
خلکو د تیرو کلونو په څېر ګډون کړی و او په تکیه خانو کې دا مراسم په ښه ډول وشول خو ډېره هڅه وشوه چې دا مراسم تر تکیه خانو محدود وي او په سړکونو او عمومي ځایونو کې ډیر کم خلک لیدل کېدل.
جاهای عمومي کمتر نه بودن.
د طالبانو حکومت د امنیت قمندانۍ ویان خالد زدرن که څه هم د لارو او مخابراتي شبکو د بندېدو په اړه څه نه وایي خو وایي د شورا په مراسمو کې کومه پېښه نه ده شوې او دوی د شیعګانو د استازو په همکارۍ امنیت نیولی و.
کومه بده پېښه نه لرو. د اهلي تشوي هیوادوالو مراسم الحمدلله په ډېره ښه طریقه سره دوی ترسره کړل. د دوی د امنیت چارې زموږ امنیتي ځواکونو د اهلي تشوي هیوادوالو د نمایندګانو په همکارۍ یا په د ګډ کمیسون له لارې څارل کېدلې.
ښاغلی زدران هم دا راز وایي دوی په تېرو ورځو کې د هغو حملو مخه نیولې ده چې غوښتل یې د شورا پر مراسمو برید وکړي چې له دې امله د کابل په سر کاریز او پولیسو خته سیمو کې په نښتو او چاودنو کې د شپاړسو ملکیانو په ګډون د طالبانو حکومت د یوې ښځینه پولیسې تر څنګ دوه نور امنیتي کسان هم ووژل شول او 38 تنه ملکیان ټپیان شول. د شورا مراسم سږ کال په داسې حال کې ونمانځل شول چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي او د طالبانو د حکومت له دې ادعا سره چې جګړه پای ته رسېدلې ده بیا هم په دې وروستیو کې د کابل په شیعه میشتو سیمو کې ګڼ بریدونه وشول چې ډېر ملکیان پکې مړه او ټپیان شول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسه له هغه چې اروپایي ټولنې پرون دوشنبه اعلان وکړ چې د ایران د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره د یوې موافقې متن نهایي شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې متحده ایالاتونه چمتو دي چې ژر تر ژره یوه معامله وکړي. دا چې څنګه تفصیل په دې راپور کې.
وروسته له هغې چې د اروپایي اتحادیې یوه چارواکي پرون دوشنبه اعلان وکړ چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره خبرې پای ته ورسېدې او د یوې موافقې وروستی متن ښکېلو لورو ته وړاندې شوی، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان وویل چې متحده ایالات چمتو دی چې د دغو وړاندیزونو پر اساس چې اروپایي اتحادیې وړاندې کړي ژر یوه معامله ترلاسه شي. دغه ویان وویل تهران په وار وار دا خبره کړې چې د تړون دو اړخیز تطبیق ته د بیرته ستنېدو لپاره چمتو دی او اوس متحده ایالات د سترګې په لاره دی چې وګوري آیا د تهران عمل له خبرو سره سمون لري. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شوي تړون د بیرته راژوندي کېدو لپاره دا پړاو خبرې له تېرو څو ورځو راهیسې د اتریش په پلازمېنه ویانا کې روانې وې. د اروپایي اتحادیې یو چارواکي پرون دوشنبې خبر اعلان ته وویل چې له څلورو ورځو کار وروسته یې وروستی متن چمتو کړلی. دغه چارواکي په خبره ترلاسه شوی متن نهایي دی او نور پرې خبرې نه کېږي. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر جوزف امبورل په یو ټویټ کې وویل پر هغه څه چې لازم او خبري وشوي او زیاته کړه چې د وړاندیز د هرې برخې تر شا سیاسي پریکړې ته اړتیا ده چې د ښکېلو هیوادونو پلازمېنې وکړي. د ښاغلي بورل په خبره له دغو وروستیو خبرو په استفادې هغه پاتې مسایل په دقت تنظیم او چمتو شوي چې د تېرې جولای د 1 په چمتو شوي متن کې وو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د ایران دولتي خبري آژانس ایرنا ته ویلي چې ایران د اروپایي اتحادیې د متن په اړه خپل لومړنی عکس العمل څرګند کړی خو هغه په دې پړاو کې نه دی چې د نهایي کېدو په اړه څه ووایي. د دغه چارواکي په خبره تهران به له هر اړخیزو بحثونو وروسته خپل اضافي نظرونه او ملاحظات وړاندې کړي. تر دې مخکې په دې خبرو کې ښکېلو سترو مرکچیانو هیله څرګنده کړې وه چې یوه نهایي موافقه به ترلاسه شي. د اروپایي اتحادیې ستر مرکچي اندریکا مورا ویلي وو چې د روانو خبرو ته ډېر خوشبین ځکه دی چې پرمختګ کوي. له امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني، روسیه او چین سره د شوی تړون له مخې ایران ژمنه کړې چې د اقتصادي بندیزونو د لرې کولو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدودوي. خو وروسته له هغې چې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال واشنگټن په یو اړخیز ډول له دغه تړون څخه وویست او پر ایران بیرته بندیزونه ولګول، تهران په تدریجي ډول له دغه تړون څخه سرغړونو ته دوام ورکړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو اوس هم د نوې ناروغي په اړه په ننګرهار کې د ډینګي تبې له ډېرېدو وروسته د افغانستان په پلازمینه کابل کې هم خلک اندېښمن شوي دي. دوی له روغتیایي مسؤلانو غواړي چې د مخنیوي لپاره یې اقدام وکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
زما هیوادوالو نه دا غوښتنه ده چې دوی د حفظ صحې مراعت کړي.
د ننګرهار ولایت اوسېدونکی امید چې یوه اونۍ مخکې په ډینګي تبې اخته شوی وایي زړه بدوالی د عضلاتو او سترګو درد د دې ناروغۍ نښې دي. امید وایي په ننګرهار کې د حشراتو زیاتوالی لامل شوی چې دی په دې ناروغۍ اخته شي.
تبه مې درلوده، د سترګو درد، د عضلاتو بندونو درد مې درلوده، زړه بدوالی مې هم و، د اشتها کمېدل هم ورسره مل و. دغه مرض تقریبا داسې یو څو ورځو لپاره و، زه یې لږ سره په تکلیف کړم. زما هیوادوالو نه دا غوښتنه ده چې دوی د حفظ صحې مراعت کړي. په جلال آباد او شاوخوا سیمو کې ماشي او حشرات زیات موجود دي، د دې په خاطر باندې باید مخکې موږ وقایوي تدابیر ونیسو.
ډینګي تبه هغه ناروغي ده چې له یو ډول غوماش څخه انسان ته انتقالیږي او پر روغتیا ناوړه تاثیر کوي. د نړۍ د روغتیایي سازمان د څېړنو پر بنسټ وقایه او مخنیوی د دې ناروغۍ د کمېدو لپاره غوره لاره ده، ځکه ځانګړې درملنه یې لا تر اوسه نه کېږي. د دې سازمان په وینا د دې ناروغۍ د مخنیوي ښه لاره دا ده چې په ولاړو اوبو او نورو هغو ځایونو کې چې غوماشې ژوند او هګۍ کوي له منځه یوړل شي. په هغو سیمو کې چې غوماشې دي له پشخانو څخه استفاده وشي. همدا ډول د ډینګي تبې او مخنیوي په اړه او د حشرو د له منځه وړلو په برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی وشي. روح الله تلاش چې په کابل کې ژوند کوي له روغتیایي مسؤولانو غواړي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي.
د دغې ناروغۍ ډیروالی د دې لامل شوی دی چې په پایتخت کې په کابل کې هم خلکو ته اندېښنې پیدا کړي. یو ډول دوی اندېښمن دي چې که چېرته دغې مرض مخنیوی ونیشي یا وقایوي تدابیرو ته په پام کې ونیول شي، نو دا به سرایتو کې نورو خلکو ته، نورو ولایتونو ته. نو زموږ د مسؤولو چارواکو هم غوښتنه دا ده چې د دغې مرض د مخنیوي لپاره دې وقایوي تدابیر په پام کې ونیسي.
خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وایي دا ناروغي د تیر کال په پرتله ډېره کمه شوې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
موږ په تیر کال کې د ډینګې تقریبا لسو په شخوا کې مثبت واقعات درلودل. په ننګرهار کې سکل دغه واقعات د څو میاشتو په جریان کې د اویو په شخوا کې دي. دغه واقعات د هیواد په نورو ولایتو کې شتون نه لري، یوازې د ننګرهار ولایت کې شتون لري.
ښاغلی زمان وایي د دې ناروغۍ د مهارولو لپاره پوره تیاری لري. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان د اګست په 14 راپور ورکړی و چې په ننګرهار ولایت کې د جون له 12 د جولای تر 13 د ډینګي تبې 46 پېښې ثبت شوې دي. د دې سازمان د راپور په اساس په دوی کې 24 ښځې او یو شمېر هم له 5 کلونو پورته نجونې دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان د استازي ډاکټر لو د پنګ له قوله ویل شوی چې د نامنیو طبي پېښو او د ناروغیو له خپرېدو سره افغانان له پیچلو بشري ستونزو سره مخ دي.
د ډینګي تبې په اړه مو واورېدل. بل لور ته په هغو سیمو کې د کولرا ناروغۍ پیدا شوې چې په وروستیو کې سیلابونو او زلزلو وځپلې.
روغتیایي مسؤلین وایي د خوست او پکتیکا د زلزله ځپلو سیمو په ماشومانو او لویانو کې د اسهالاتو یا نسناستې پر ناروغۍ د اخته کېدو واقعات ډېر شوي دي. دوی زیاتوي په وروستیو 10 ورځو کې یوازې د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې د نسناستې 340 ناروغان چې ماشومان او لویان پکې دي تر درمننې لاندې نیولي دي. په سپیرې ولسوالۍ کې د یو ګرځنده روغتیایي ټیم مشر ډاکټر محمد نبی زدران آزادۍ راډیو ته وویل
کولرا کې موږ تقریبا په دلاس ریزی کې 340 نفر عدد کولرا په کې میګ رجستر کړی دي، ثبت کړی مده چې د نجمه څخه خوشبختانه ټول خدي خو یو څو نفر موږ مړی لرو چې 15 نفر مشمون دي او 3 نفر لویون دي. عدد کولرا د پیښه څخه مړ شوی دي.
د اسهالات یا کولرا یو شمېر پیښه د خوست د سپیری ولسوالۍ سربیره د پکتیکا د گیان په زلزله ځپلي ولسوالۍ کې هم رامنځته شوی دي. د گیان یو دینی عالم مولوی نورجان زاهدی وایي
د گیان سوالی د زلزله نه دیلی ډیر مشکل لري. یو د مشکلات نه یې دا د اسهال بیماری، د کرولا بیماری ده. خلک په مختلف بیماری باندې مبتلا دي. موږ د نړیوالې نه خصوصا د صحت ادارې نه جدي غوښتنه دغه ده چې دغې بیماری ته د توطیه او تمهید ونسي. خلک داسې خلک دي چې هغه کلینیک نه لري، هغه هسپتال نه لري، ډیر خلک تر وفات هم شو.
یو تن روغتیایی مسئول ډاکټر سین الله وای له اختر مخکې ګیانه کې د اسهالاتو پیښې ډېرې وي، خو په راوروسته وخت کې دا ډول پیښې کمې شوې دي.
په ګیان کې پامون کې د اختر نه مخکې د ای ډبلیو ډی کیسز یعنی پښتو کې اسهال ورته وای او سسپیکټډ کولرا ته کیږي چې به زیات وي. هر ورځ چې نو موږ سل مریضان اډمټ کول پاګه کې مو چې نو څلور یا درې نفر ریفر کول یا ورګون ته یا شرنی ته. هلته انشاءالله اوس حالات بهی کنټرول شوی دی، ځکه د وزارت نه یو څو دولس ټیمونه راغلي وو د عامه پوهاوی دپاره چې مثال دی کومې اوبه چې دي هغه ونسکي او صفا اوبه یو بله مسه ده هلوټرس نومیږي هغه هلته اوبه ورکوي. هم بهی اوس حالات نورمال شوي دي.
بل لوري ته د خوست چارواکي د سپیرې په زلزله ځپلو کې د نس ناست یا کولارا د پیښې د ډېرېدو تایید کوي او وایي په سیمه کې د ناروغۍ د کنټرول لپاره یو شمېر اقدامات کړي. د خوست د عام روغتیا رئیس ډاکټر فضل کریم مندوزی ویل په سپیره کې د کولارا د خورېدو یو لامل د زلزلې له کبله له خپلو کورونو د خلکو بې ځایه کېدل، همدارنګه په دې وروستیو کې پرلپسې بارانونه او سیلاونه دي چې د ساکانو اوبه ورڅخه یو څه ککړې شوي دي.
په سپیره ولسوالۍ کې د اسهالات واقعات بېخي زیات شوي دي. دې په مقابل کې موږ دې ته ولته څلور ټیمونه چې موبایل ټیمونه دي او دوام پک سنټر دا مر لګلې دي چې ولته دې ته په کلي کې ګرځي چېګ داسې حالات ولري ولاته تدوي کوي، خو په هغه ځکه د واقعیت په حقیقت کې زیات شوې دي.
د ډاکټرانو په وینا نسناسته یا د اسهالاتو ناروغي شدید، منځنۍ او خفیف ډولونه لري او د بې پروايي په صورت کې یو وژونکې ناروغي ده او ډیر په هغو ځایونو کې ورباندې خلک اخته کیږي چې اوبه یې ناپاکې او ککړتیا پکې ډېره وي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس هم یو جالب راپور د بریتانیا حکومت په خپل هیواد کې د مجرمو بهرنیانو د څارلو لپاره له یوې نوې ټکنالوژۍ کار اخلي. دا ټکنالوژي څه ده؟ اسمت څاروانې درته وایي.
د بریتانیا حکومت به د هغو کډوالو چې په جرمونو محکوم شوي دي د څارلو لپاره ژر له ځیرکو تیره پیشندونکو ساعتونو کار واخلي. د ګارډین پرسپانې له راپور سره سم د حکومت د نوي پلان پر اساس په پام کې ده چې دا اقدام د سش کال لمنې څخه پیل شي. د ګارډین پرسپانې د راپور له مخې هغه بهرنیان چې له دې ډول ځیرکو ساعتونو څخه کار اخیستلو ته مکلف کیږي باید د ورځې تر 50 ځلونو پورې په دغو ساعتونو خپل عکس واخلي او په دې توګه به د ساعت له مخې د ځای ځایګي څرک لګیږي. سب شوی عکسونه د بریتانیا په کورنیو چارو وزارت کې د موجودو فایلونو له نمونو سره پرتله کیږي. که دولتي سیستمونه د کوم چا هویت تایید نه کړی شو باید عکس په اتومات ډول نه بلکې په لاس تایید شي. د بریتانیا د عدلي وزارت په ویبپاڼه کې د خبرو شویو جزئیاتو له مخې د دې ټکنالوژۍ په اړه حکومت د ټکنالوژۍ له بریتانیایي شرکت بودی لیمیټډ سره د شپږ میلیون ډالرو په ارزښت قرارداد لاسلیک کړی دی. د بریتانیا د کورنیو چارو او عدلي وزارتونو په فایلونو کې له عکسونو سره د کډوالو نمونه، ملیت او د زوکړې نیټې تر شپږو میاشتو پورې ساتل کیږي. دا پریکړه یوازې د هغو بهرنیانو په اړه شوې چې جرمونه یې کړي دي. د بریتانیا د حکومت له راپور سره سم پناه غوښتونکي په دې ډول نه څارل کیږي.
اوریدونکو د دغه خبرونه خبرې تو کې هم ورو پای تر رسیدي. دوی منی مای کې درته درسي ساعت پروګرام لرو. د لسم یو لسم او دو لسم ټولګي لپاره د بیولوژي مضمون پکې تدریسيږي. خو اوس ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ټول ته سلامونه وایم. بعد له سلامه د زابل ولایت شمزول سوالي د زنګري وټکو د سرحد تفصیل په کاسر سرحد لري. دلته ډیر شدید بارانونه وسو او توپان سره وو. تر څو خبره مو زده ویډیو ماته ته ولې ژل ته خپل ویډیو وګوره. ان تر دې وخت موږ ویډیوګان کولای شوي پد بل ویډیوګان اوس خبرېدلو بیا ختمونه شروع کړو. اته سده پدل کې شو پد کې څوک نه نو به ویډیوګان نه دې کړی سخت ویډیوګان کې دې شبکړي خو ما مسر نسته چې ته ولې ژم.
نو مې سلامونه منه احترامات ته زده ډو ټولو کارمندان او کارکونکو ته هله ده چې شبوی زه محمد قاسم امین د هلمند څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. دلته هلمند کې د مرستو د ویش لړۍ پیل شوې ده. بدبختانه به دوام د خوار او غریب پر ځای باندې داس شخصیتونه ته ورکل کیږي چې هغه د طالبان د خوشول سړی وي. نو زه په طالبان دا غږ کوم چې دا د لوی سره د مرستو د خوار او غریب په نامه د خوار او غریب لپاره رسول شوې ده. نو باید هغه ته ورکول شي. انا شاد آباد شوختونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه یو تن خبر کوم د کونړ ولایت او ټپور لسوالی نه. وروره دلته چې دا کوم مواد راځي ولسوالۍ له دا وړه راځي، دا خو هسې یو کړاو راځي. دلته وروره د کلو خلکو په ټولو خپل منځ کې ډېرې سختې لانجې دي. همدې ته رسېدلې ده چې خلکو په خپل منځ کې ورانې هم کړې دي، خلک پرې وران شو. په کلو حساب ګډ وډ دی. اوړه او د مواد چې کوم راځي دلته کونړ ولایت او ټپور لسوالۍ ته، ټولې لانجې دي او غلاګانې دي. هسې سم سړي ته نه رسېږي، غریب غربه ده. خو د کلي په تقسیم باندې تقسیمېږي. ټول کلي په خپل منځ کې پرې وران شوي دي او اچول شوي دي. باید یادې له ترتیب جوړ شي چې هر سړی ته ورسیږي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
دویمه نیمایی ته ورسیدو. په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. په مکرېڅو مهمو خبرونو ته، د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د عاشورا په ورځو کې هغه خونړي بریدونه چې د کابل په شیعه مېشتو سیمو کې شوي او مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې اخیستی په کلکه غندلی دي. سفارت په خپله ټویټر پاڼه کې د دغو بریدونو د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ څرګندولو تر څنګ پر عبادت کوونکو برید د غندنې وړ عمل بللی او ویلي دي چې افغانان باید وکولی شي چې په سوله کې عبادت وکړي. د کابل په لویدیځ کې چې اکثریت وګړي شیعهګان دي، د جمعې او شنبې د ورځو په بریدونو کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته، خو پرون د محرم اصلي مراسم له کومې امنیتي پیښې پرته ترسره شول. د طالبانو حکومت وایي چې له کابل ښاره ټول سوالګر راټولوي. د هغې خبر پاڼې له مخې چې د طالبانو د رئیس الوزرا د لومړي معاونیت له دفتره خپره شوې، د طالبانو د مشر مولوي هبت الله اخندزاده د حکم له مخې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر ته دنده سپارل شوې چې د نورو ارګانونو په ملتیا په کابل کې ټول سوالګر راټول کړي او د ستونزو پر هواري یې ژر کار پیل کړي. د خبر پاڼې له مخې هغه سوالګر به چې کسب زدوی ورته د کار زمینه برابر شي او د سوالګرو له سرپرستانو به تعهد واخیستل شي چې په راتلونکي کې به سوال نه کوي. د غرض ویل شوی چې سوالګرو ماشومانو ته به د زده کړې امکانات برابرېږي او هغوی چې په رښتیا هم ډیر غریب دي او کوم کار نشي کولی ورته به معاش ورکول کیږي. په کابل کې د سوالګرو کره شمیر نه دی معلوم، خو هر ورځ په لارو او سړکونو کې ډیر کسان لیدل کیږي چې سوال کوي. ویل کیږي چې وروستي اقتصادي ناورین د سوالګرو شمیر نور هم زیات کړی دی. د پاکستاني طالبانو درې قومندانانو او د پاکستان یو استخباراتي چارواکي پرون دوشنبه تایید کړ چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی جکپوړی مشر عبدالولي چې په عمر خالد خراساني مشهور وو، د خپل درې همکارانو سره په افغانستان کې وژل شوی. د طالبانو د حکومت ویاند ویلي چې په دې اړه څېړنه کوي. د افغانستان او ایرلند ټیمونه نن د شل اوریزې لوبلړۍ لومړنۍ سیالۍ کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبه په بلفاست کې کیږي. د افغانستان او ایرلند ټیمونه د دغو لوبو په لړ کې 15 شل اورا لوبې کوي. د دواړو ټیمونو ترمنځ به بله لوبه د پنجشنبه په ورځ ترسره شي. او وروسته له هغه چې د اروپای ټولنې یو چارواکي پرون دوشنبه اعلان وکړ چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون د بیا راژوندې کېدو لپاره خبرې پای ته ورسېدې او د یوې موافقې وروستی متن ښکېرو لورو ته وړاندې شو، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند وویل چې متحده ایالات چمتو دي چې ژر یوه موافقه ترلاسه شي. په عین حال کې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل ویلي چې پر ټولو مسلو خبرې وشوې او نور ښکېل لوري باید سیاسي پریکړې ته ځان چمتو کړي. اوریدونکو د دغو خبرونو تفصیل کولی شئ زموږ په ویبپاڼه کې هم ولولئ. آدرس دی azadiradio.com. اوس هم راځو درسي ساعت پروګرام ته چې د لسم یولسم او دولسم ټولګي زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون پکې تدریسیږي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلام او ورځ مو په خیر درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسي ساعت ته ښه راغلاست.
نن سه شنبه ده او په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو بیولوژي وړاندې کیږي. خبرونه درسي مسائل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوی او لازادې رادیو خبريږي. په پیل کې د لسم ټولګي بیولوژي وړاندې کیږي. نن ښوونکی موږ ته میتابولیزم بیانوي. په میتابولیزم کې به دا ولولو چې د دغې بیولوژیکي عملیې په نتیجه کې په نبات کې څه تغیرات رامنځته کیږي. د همدې درس په دوام به د کیمیا او بیولوژي ترمنځ یوه ګډ عملیه غیر عضوي مرکبونه ولولو.
میتابولیزم به وپیژنو او د هغه دواړه شکلونه لکه انابولیزم او کتابولیزم به وپیژنو او د هغه څخه به وروسته پر غیر عضوي مرکباتو چې په هغه کې اوبه او منرالونه شامل دي پر هغو باندې خبرې وکړو. اول میتابولیزم ترازو میتابولیزم د یونانی کلمې څخه اخیستل شوی ده چې د تغییر او بدلون معنا لري. په ژوندۍ حجره کې ټول هغه کیمیاوي تغیرونه او بدلونونه چې مثلا د حجرې د ودې، ترمیم، د هغه د تکثر، د انرژي د تولید او یا هم د دغې حجرې څخه د اضافي موادو تولید لامل کیږي، دا ټول د میتابولیزم په معنا سره یادیږي. یا په بل عبارت که چیرې وایي میتابولیزم د داسې منظمو کیمیاوي تعاملو او د انرژي تولید څخه عبارت دی چې په هغه کې د ژوندي موجوداتو د ژوند او پایښت لامل ګرځي. میتابولیزم دوه مشخصه برخې لري چې په یوه برخه کې د انرژي تولید کیږي او په بله برخه کې مصرف کیږي. د میتابولیزم تعاملونه چې دی هغه په دوه شکلو دي چې یو د هغو څخه انابولیزم دی، په دې کې ترکیبي تعاملونه دي. ټول هغه کیمیاوي بدلونونه چې د عضوي موادو د ترکیب لامل کیږي د انابولیزم په نامه سره یادیږي. مثلا انرژي د او ځینې مالیکولونه یا ځینې مواد سره یوځای کیږي، یو مشخص مغلق ساختمان یا مواد جوړوي. د ساده مواد څخه پیچلي مواد هغه لکه پروټینونه، کاربوهایدریتونه، شحمونه، نیوکلیک اسید داشان جوړیږي او هغه د حجرو د برخو او نور موادو جوړولو لپاره وروسته کاریږي. دوامه برخه د میتابولیزم چې دغه کتابولیزم ده، هغه بل انابولیزم شو هغه ترکیبي تعاملونه او کتابولیزم تخریبي تعاملونه دي. هلته انرژي او نور مواد سره یوځای کېدل داسې یو مغلق ساختمانی جوړوي. دلته د مغلق عضوي مواد څخه ساده مواد جوړیږي. نو هغه کیمیاوي تعاملونه چې مغلق عضوي مواد په ساده موادو بدلوي د کتابولیزم په نامه سره یادیږي. مثلا پروتینونه چې دی هغه په امینو اسیدو باندې بدلیږي، نشایسته په ګلوکوز باندې بدلیږي، شحمونه په شحمي تیزاب او ګلیسرول باندې بدلیږي. دلته پروتینونه، نشایسته او شحمونه دا درې سره مغلق عضوي مواد یعنی پیچلي دي، تړلي دي او دغه نور مواد لکه امینو اسیدونه، ګلوکوز او یا هم شحمي تیزاب او ګلیسرول دا ساده مواد دي چې د مغلق مواد څخه په لاس راځي. د دغه بدلونونو په پای کې اوسی انرژي موږ ته په لاس راځي چې هغه بیا وروسته حجره خپل دغه د پاره استعمالوي، د ودی او انکشاف د پاره استعمالوي. اوس نو یو اسیمیلیشن دی او یو ډیسیمیلیشن دی. اسیمیلیشن دی ته وایي چې یو حجره د هغه د انرژي په شتون کې د تغذیه، ودی او انکشاف دغه کولای سي قابلیت لاسته راوړلی سي. دغه عملیات چې رامنځته کیږي هغه د اسیمیلیشن په نامه سره یادیږي. هغه خوراکي توک چې له بهر څخه حجرې ته داخلیږي یا د باندې حجرې ته راځي، د حجرې د دننۍ مواد څخه ډېر توپیر لري، خو د اسیمیلیشن د عملیه په واسطه باندې دغه ټول مواد د حجرو په واسطه باندې بدلیږي. دغسې د حجرې ټول تخریبي تعاملونه چې دي هغه د ډیسیمیلیشن په نامه سره یادیږي. په اسیمیلیشن کې ترکیب کیږي، په ډیسیمیلیشن کې تخریب کیږي. رازو غیر عضو مرکبو ته غیر عضو مرکبو کې اول اوبه وایو. اوبه په دنیا کې د ټولو څخه زیاته ماده چې وجود لري هغه اوبه دي. په طبیعي ډول په ډېر اندازه باندې شتون لري. د انسان بدن تقریبا د 15 څخه تر 95% د اوبو څخه جوړ دی. د حجرو څخه د باندې یا اکسترا سلولر د بهر خارج الحجروي مایعات هم ګرده ده اوبه دي چې د حجرو څخه د باندې ترکیب دي جوړیږي. په حجره کې د آزاد او تړلو اوبو په شکل باندې وجود لري. آزاد اوبه دا کار لري چې د حجرې په میتابولیزم کې برخه لري او تړلې اوبه دغه هغه وخت کاریږي چې آزاد اوبه شتون ونه لري، بیا نو حجره راولړیږي د تړلې اوبو څخه کار اخلي. او بل منرالونه دي. منرالونه په ساده اصطلاح کې درته وایم عناصر او منرالونه چې دي د انسان په ژوند کې تر ټولو مهمه برخه ده د اوبو څخه وروسته، یعنی د ژوند د فعالیتونو د سرته رسولو لپاره دا دوه تر ټولو مهم شیان دي. عناصر د اړتیا د مخې په دوه ډوله دي چې یو یې ډېر مصرفي عناصر دي او بل لږ مصرفي عناصر دي. ډېر مصرفي عناصر هغه عناصر دي چې په ورځ کې موږ تر 100 میلی ګرامه زیات ضرورت ورته لرو، هغه لکه کلسیم، سوډیم، اوسپنه، فاسفورس. او لږ مصرفي عناصر چې دي هغه عناصر دي چې موږ په ورځ کې تر 100 میلی ګرامه کم ورته ضرورت لرو، هغه لکه آیودین او فلورین.
په نننی درس کې مو واوریدل چې د انسان د بدن ډیره برخه اوبه دي، او د انسان په بدن کې دوه ډوله اوبه موجود دي، او د انسان د بدن ټول بیولوژیکي تغیرات د همدې اوبو په مرسته رامنځته کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
د یولسم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. نن په یولسم ټولګي کې د حجرې اړوند مسایلو باندې بحث کوو. لومړی خونکی موږ ته حجروي ویش بیانوي. په دې برخه کې به پر دې پوه شو چې حجره څه ډول ویشل کیږي، او ویشل شوې حجره بیا څنګه په خپلواک ډول ژوند او فعالیت ته دوام ورکوي. دا ورته پوښتنې د ښوونکي په درس کې سوابېږي.
لاندې عنوانونه به بحث لاندې ونیسو. راځو د حجروي ویش څخه شروع کوو. که څنګه چې موږ ټولو ته معلومه ده چې ژوندي موجودات د ودې لپاره تکثر ته ضرورت لري، او دا هم راته معلومه ده چې ژوندي موجودات هم یو حجروي سته او هم کثیر الحجروي یا څو حجروي سته، او بل دا چې حجرات د ویش قابلیت لري او د ویش په واسطه باندې دوی زیاتیږي. د دې ګرد خبر څخه دا جوتیږي چې هر ژوندی جسم چې رامنځته سوی دی په دې ډول رامنځته سوی دی چې حجرې خپل ویش کړی دی بیا ژوندی موجود رامنځته سوی دی. نو حجروي ویش داسې تعریفوو چې د یوې مورنۍ حجرې څخه نورې حجرې رامنځته کیږي، دغه ته حجروي ویش ویل کیږي. ویرچو یا زیاتره خلک په ویرکو باندې بولي. دا یو عالم وو، د داسې نظریه درلودله چې کله یو حجره خپل ځانګړی حد ته ورسیږي، یو لیمیټ لري، کله چې یو لیمیټ ته ورسېدل هم یې سطحه غټیږي او هم په حجم کې زیاتوالی رامنځته کیږي. موږ د حجروي ویش دوه ډولونه لرو، یو مستقیم ویش دی او یو غیر مستقیم ویش دی. په مستقیم ویش کې داسې دی چې حجره اوږدیږي خپل په سایز کې، په منځنۍ برخه کې انقباض رامنځته کیږي یا ژوروالی یا ګونجه رامنځته کیږي، هستوي مواد یې دوه چنده کیږي، او په دوه مساوي برخو باندې دواړو خواوو ته ځي ویشل کیږي. دغه څخه وروسته سایتوپلازم پر دوه برخو باندې ویشل کیږي. دغه امایتوزز عملیه کې د مایتوزز نیمګړې پړاوونه ډېر لیدل کیږي. خو په غیر مستقیم ویش کې حجره د ویش څخه مخکې لاندې پړاوونه تیریږي، بیا ویش کوي. اول مایتوزز دی، بیا مایوزز دی. د حجرې دوران موږ دا رقم ویلی سو چې د یوکاریوت حجراتو د پاره د ژوند پړاو او د په داسې شکل باندې مخته وړل سوی دی چې عالمان وایي د یوې حجرې د یوه ویش له پای څخه شروع تر بل وروستني ویش پورې دغه د حجرې دوران دی. یعنی کله چې یوه حجره ویش ختم کی، بلې شروع کی، یا بلې شروع کی، یوه ختمه کی، دغه د حجرې دوران دی. سایکل دغه ته ویل کیږي. د دوران 15 پړاوونه یا د حجروي دوران 15 پړاوونه په لاندې ډول سره دي. اول د رسیدنې یا پخوالي مرحله یا گروث ون، لکه څنګه چې تاسو یې په عکس کې وینئ. دوهم د جوړونې پړاو یا د سنتیزس پړاو، گروث ون یا د رسیدنې یا پخوالي اوله مرحله، سنتیزس یا د جوړونې پړاو، د رسیدنې پړاو دوهمه برخه، مایتوزس او سایتوکاینیزس. دغه د یوکاریوت حجرې د دوران دایره یا سایکل. د مایتوزس عملیه نو اوس چیشته. د مورنۍ حجرې په هسته کې کروموزومونه دلته دوه چنده کیږي یا ډیپلوید کیږي، په دوه مساوي سایټونو باندې ویشل کیږي، دوه مختلفو برخو ته ځي. په پای کې دوه ورته حجرې ورڅخه جوړیږي، دوه دنې آیډنټیکل حجرې، ټو آیډنټیکل ډاټر سیلز ورڅخه جوړیږي.
د مایتوزیس عملیه پړاونه په لاندې شکل سره دي. انټرفیز دی، پروفیز دی، میټافیز دی، انافیز دی، تلوفیز دی او سایتوکینیزس دی. دا هر پړاو چې دی ځان ته جلا جلا ویډیو بحث لري. سایتوکینیزس څه ته وایي؟ د سایتوپلازم له ویرسه عبارت دی، دقیق تر ټولو ساده تعریف دی. د تلوفیز په پای کې دوه دانې هستیا منځته راځي. وروسته د سایتوپلازم په منځ کې ژوروالی لکه څنګه چې ما وویل داسې ګونج رامنځته کیږي چې د ویښ د درس په نوم باندې هم یادیږي. دغه ژوروالی زیاتیږي او مورنۍ حجره په دوو دانې لورنیو حجرو باندې ویشل کیږي. لکه څنګه چې تاسو دلته په دې ځای کې ګورئ، د حجروي ویش په جریان کې دغه ګونجه چې ده، د دې څخه وروسته سایتوکینیزس رامنځته کیږي یا حجره په دوو برخو باندې ویشل کیږي. د حجرې د ویش میخانیکیت په څه خطر باندې حجره ویش کوي؟ فزیکي حالت یې داسې ویلی سو، کله چې یو حجره خپل عظیمي حد ته ورسیږي، وده یا درېږي یا بڼه تغییر کوي. د دې دپاره چې دا حجره مړه نه سي، دا په نور د حجرو باندې ویشل کیږي تر څو هغه غټې سي او وده وکړي. کیمیاوي حالت یې بیا داسې دی، د ډي این اې مالیکولونه زیاتیږي. د ډي این اې مالیکولونه چې په حجره کې دي هغه زیاتیږي او ځانګړي هورمون دی یو دانه شتون لري چې هغه د حجروي ویش تعمیل یا باعث ګرځي. د مایتوزیس اهمیت په څه کې دی؟ مایتوزیس لاندې اهمیتونه لري. اول خو دا چې د ژوندي موجود وده رامنځته کوي، او بل د ټپ جوړېدل. کله چې یو ټپ انسان په ټپ باندې مبتلا سي، یو ځای زخمي سي، دغه ټپ د مایتوزیس اهمیت په دې کې دی چې حجرات جرجر ویش کوي او دا ټپ جوړوي. د نوي حجراتو جوړول، دغه خبره د نوي حجراتو جوړول دی چې د ټپ په جوړولو کې برخه اخلي. د کروموزومونو برابروالی او د ارثي خواصو لېږدونه د والدینو څخه و اولادونو ته. مایوزیس لغوي معنی د لږوالي په معنا ده چې د کروموزومونو د لږوالي ویش هم بلل کیږي. دلته له یوې مورنۍ حجرې څخه څلور دانې لورنۍ حجرې تولیدیږي. نوي تولید شوي حجرې د مور په پرتله باندې نیمایي کروموزومونه لري. په نوي حجراتو کې ان کروموزومونه دي، یعنی هپلوئید دي، چې د مذکر او مونث ګمنټونو یو ځای واجه وروسته ډیپلوئید کیږي یا ټو انترسیږي. لومړنۍ مایوزیس، په لومړنۍ مایوزیس کې لاندې پروسیسونه شامل دي. پروفیز دي، میټافیز دي، انافیز دي، تلوفیز. لکه څنګه چې ما وخت وویل، انافیز، میټافیز او تلوفیز دا خپل جلا ځان ته بحث لري، په دې ځای کې بحث نه پر کوو. دوهم مایوزیس د مایتوزیس د عملیه په شان دي. لکه څنګه چې وخت مو وویل، د مایوزیس د عملیه اهمیت په څه کې دي؟ اول خدای چې کروموزومونه له اصلي حالت څخه کمیږي، و هم د کروموزوم ډیپلوئید حالت په هپلوئید باندې بدلیږي. یعنی دلته ساده ان یو سیټ کروموزومونه موجود دي، دغه څخه وروسته چې بدید وسره یو ځای کیږي، مذکر او مؤنث ګمټونه بیا ډیپلوئید کیږي یا دوه سیټ د کروموزومونه بیا پیدا کیږي. او بل د الکاب حالت کې کروموزومونه ثابت حالت غوره کوي.
لکه انکه مواور دل چې د حجرې د ویش یو لوی لامل دا دی چې حجره لټاکلې اندازې غټیږي، نو د دې لپاره چې حجره مړه نشي او ژوند ته دوام ورکړي، نو په ګڼو حجرو ویشل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
اوس هم د دولسم ټولګي د درسي ساعت وار دی. د دولسم ټولګي په بیولوژي کې نن د انسان د بدن یو مهمه عملیه وایو. دا عملیه د وینې تصفیه ده. نن بل خون کې واورو چې اطراح څه ته وایي او د انسان له بدن څخه اضافي او مضر مواد څه ډول او په کومو لارو خارجيږي. د دې ترڅنګ به دا هم واورو که د انسان له بدنه دا مواد خارج نشي، نو څه ډول ستونزې پیدا کولی شي.
د وینې تصفیه موږ په دوو ویډیوګانو کې تر بحث لاندې نیسو. اول سر راځو د وینې تصفیه پیژنو چې څه ته ویل کیږي. په دې موږ انشاءالله ټوله پوهیږو چې موږ خوراک کوو، څښاک کوو، فعالیتونه کوو، حرکت کوو، تمرین کوو. زموږ په بدن کې د دغه فعالیتو په نتیجه کې ځینې اضافي او بیکاره مواد تولیدیږي چې دا باید د بدن څخه په هر صورت باندې خارج سي. که نه سي خارج، دوی د ځان سره ځینې ناجوړیانې و انساني بدن ته یا ژوندي موجود ته راوړي د ځان سره، او حتی دا چې د مرګ لامل هم ګرځي. اوس نو اطرا دغه ته وایي چې دغه اضافي او بیکار مواد د بدن څخه لیرې شول، بس دا اطرا شوله او دا اطرا پر څو طریقو پر څو لارو باندې سرته رسیږي. مثالونه یې په لاندې ډول دي. اول دا چې موږ اکسیجن اخلو، هغه د سږو د لارې په وینه کې نشریږي، ټوله بدن کې انتشار کوي، د هغې خوا څخه بیرته کاربن ډای اکساید راټولوي او سږو ته راوړي او د سږو د لارې اخراجیږي. دا یو ډول تصفیه شوله. خوله د پوستکي د لارې د ډېر حرارت درجې په واسطه باندې د میتابولیزم د زیاتوالي په نتیجه کې، د حرکت په نتیجه کې، د نور فعالیتو په نتیجه کې خوله د پوستکي د لارې وځي، یعنی حرارت د بدن د لارې وځي. ډکې بولې د کولمو د لارې یا غایطه مواد د کولمو د لارې دا بله کمی تراس وله، او تشې بولې د پښتورګو د لارې دا جلاره کمی تراس وله. د انسان اطراحي سیستم چې دی، چې یوریا، یوریک اسید، نایتروجن لرونکي توکي د بدن څخه خارجوي، هغه د پښتورګو څخه عبارت دي. د اطراحي سیستم دغه غړي چې دغه تیر شیان چې موږ وویل یوریا، یوریک اسید، نایتروجن لرونکي توکي د بدن څخه خارجیږي، هغه د دغه اطراحي سیستم په واسطه باندې ساته رسیږي. پښتورګي یا کډني، حالبین یا یوریترز، مثانه یا بلادر او حالب یا یوریترا شامل دي. دغه څخه اول راځو پښتورګي یا بډوډي یا کډني وایو. هر انسان دوه پښتورګي لري. د پښتورګي شکل لوبیا ته ورته دی، سور رنګ لري، د میجې څخه لاندې د ګیډ په برخه کې د ملا د تیر رسته او چپه طرف ته موقعیت لري. چپه پښتورګي تقریبا تر رسته پښتورګي یو څه لوړې خواته موقعیت لري. د پښتورګو هغه مکعره خوا چې هغه کې د وینې شریانونه، لیمف نودونه، اعصاب، وریدونه، دغه پښتورګو تورنونه وځي، دې برخې ته هیلس ویل کیږي. او همداشان د پښتورګو څخه یو نل وځي د باندې، د هر پښتورګي څخه، یعنی دوه دانې نلونه راوځي، یو د یو پښتورګي څخه، یو د بل پښتورګي څخه. د یوریټر په نامه سره یادیږي، دا یوریټر ستدي یا دا نلونه چې دي ادرار مثانې ته انتقالوي. د مثانې څخه ادرار د یوریترا یا د حالب د لارې د یو نل په واسطه د بدن څخه خارجیږي. په دې شکل کې تاسو کتلی سئ چې دوه دانې پښتورګي موجود دي. د دې پښتورګو څخه دوه دانې نلونه چې یوریټرز ورته ویل کیږي، د پښتورګو څخه ادرار وړي و مثانې یا د مثانې کڅوڼې ته یا بلډر ته. هلته د ذخیره کولو څخه وروسته، کله چې ذخیره سوله، هغه لیمیټ یا اندازه چې ورسېدله، د هغه څخه وروسته د بولې لارې یا هم د یوریترا د لارې د بدن څخه خارجیږي. د پښتورګو داخلي جوړښت څنګه دی؟ یو پښتورګي په اوږد ډول باندې موږ پریکو، نو دوې عمده برخې موږ په شکل دلی سو. یوه د کورټکس یا د قشر برخه ده، او یوه د ننه برخه یا د میډولا برخه ده. ادرار چې دی، هغه په کشري او د ننې برخه کې د نفرونونو په واسطه باندې جوړیږي. نفرونونه بیا جلا واحدونه دي چې خپله په پښتورګو کې موقعیت لري. د هغه څخه وروسته د ادرار د نفرونو څخه د لنګچې یا د پلبس خواته انتقالیږي، او د یوریټر یا حالبین له لارې مثانې ته رسیږي. نفرون څه شی دی؟ هر پښتورګی د نفرون په نامه بیخي ډېر کوچني مایکروسکوپیک ټیوبونو څخه جوړ سوی دی. نفرون د پښتورګو د جوړښت او فعالیت واحد دی. څه معنا؟ یعنی پښتورګي هم د نفرون په واسطه باندې جوړ سوی دي، هم د پښتورګي کار د دغه نفرون په واسطه باندې سرته رسیږي، فعالیت د دغه نفرون په واسطه باندې سرته رسیږي. دغه نری نلونه له وینې څخه یوریا جلا کوي، یا دغه نری ټیوبونه له وینې څخه یوریا جلا کوي او پلویس یا لنګچې ته یې استوي. پلویس د یوریتر لومړنۍ برخه ده چې د فعالیت ورته جوړښت لري، او د میډولا په بیخ کې واقع دی. نفرون څنګه جوړښت لري؟ نفرون د پښتورګي د جوړښت او دندو واحد دی. دا موږ وویله د فعالیت واحد دی. شمېر یې په هر پښتورګي کې یو میلیون ته رسیږي. د نفرون په سر کې پیالیه ته ورته جوړښت چې د بومنس کپسول په نامه سره یادیږي، دغه شتون لري. د نفرون په بل سر په ټولونکي یا کلکټینګ ټیوبول پورې نښتی دی، کوم چې یوریا اخلي او لنګچې ته یې لېږدوي یا پلویس ته یې لېږدوي. بومن کپسول چې دی، هغه یو شمیر ویښته ډوله رګونه یا هیر لایک رګونه لري چې د ګلومیرولس په نامه سره یادیږي، هغو احاطه کړی دی. د نفرون دواړو واحدونو، یعنی بومن کپسول او د ګلومیرول، د فلټر یا تصفیه عملیات سرته رسیږي. یعنی د نفرون دغه دواړې برخې، که بومن کپسول دی که ګلومیرول دی، دا کار سرته رسوي تر څو د وینه د دغه یوریا او د دغه اضافي موادو څخه تصفیه کړي. نفرون په عمومي ډول درې برخې لري: پروکزیمل ټیوبول یا نږدې ټیوب، هنلي لوب یا د لوب اف هنلي او ډیسټل ټیوبول یا لیر ټیوب. په دې عکس کې تاسو کتلای شئ د ګلومیرول او د بومین کپسول په شکل باندې تاسو ته ښکاره کیږي. د پښتورګي کوچنی شریان راځي و بومین کپسول ته. دغه ځای څخه وروسته دغه ګرده پروسه لکه څنګه چې موږ تشریح کړل، اول سر ادرار راځي و پروکسیمل ټیوبول ته یا و دغه ټیوبول ته راځي. د دې ځای څخه بیا راځي و لوپ اوف هینلي ته، بیا مثلا ډیسټل ټیوبول ته، بیا و کلکټینګ ډکټ ته دغه ځای څخه وروسته. یعنی په دې جریان کې پروسه ډېره اوږده ده. په دې جریان کې په سلهاوو هغه ضرري توکي یا مضر توکي چې دي هغه خارجیږي او هغه مهم مواد چې دي هغه بیرته د دوی په واسطه باندې جذبیږي و بدن ته.
په نننی درس کې پر دې پوه شو چې نفرون د پښتورګو مهمه برخه جوړوي او د پښتورګو ډیری چارې د همدې نفرون په واسطه ترسره کیږي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالویش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبې، یکشنبې، دوشنبې او سه شنبې په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
هیله ده چې له درسي ساعت وروسته د ښوونکي له لوري بیان شوي درسونه بیا له کتاب څخه په استفادې تکرار کړئ او د کتاب په تمرینونو کې راغلو پوښتنو ته هم ځوابونه ورکړئ. تر بلې خپرونې مو پوښتنه سپارم. ښه ورځ.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغیزه باندې را تخپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
میں مکتب تھا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر تھی جو زندگی دا خار کے روان میں مکتب تھا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر تھی جو زندگی دا خار کے روان سر سری دا خار کے روان قاتل خبر تھی جو زندگی دا خار کے روان
خواته جنگ دے بم دے ٹوپک دے بم دے ٹوپک دے کرکا کینا بل خوا سندرے آوا شکیدہ خار کے روان قاتل خبر پہ جی زندگی را خار کے روان ہم جواری دا خار کے روان قاتل خبر گئی جس زندگی دا خار کے روان